شبه مضبوط، بدوت ديات نيست مي بخش دوت رد كساسس اما دياتو كفارست
سباس استاد حقیر زنده باشین. تشکر شنونده عزیز از شما. همچنان در نیم ساعت بعدی همکارم از پراگ با شما خواهد بود. اوقات خوب داشته باشین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی له تاسو او له قدرمن میلما خغلی حقیار څخه کور ودانې ورته وایو. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې ردول به د ایران د اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړې. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ولکېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیل هیوادونو د باپکې دي. په دې ولایت کې د تشدد روسي پیخه په المار ولسوالۍ کې هغه ځن وژون کې حمله وچی نږدې سل کسان چې ډېر ملکیان و پکې وشل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه وکړه چې د دا نظر تیر میاش په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځید. لاسه دې رډونه خبرونه اوري. په افغانستان کې د ډیرن اړوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناتو ویان براین ټریبس ازادي رډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې.
جنرال کیمبل اکسپرس هز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the
way general Kamal general Rahil ta da Taliban aw Afghan hukumat tarman da suli pa khabaro ke da Pakistan da marasil kabala manana waili dui hamdaras par zino muhim amniyati masalo che par Afghanistan aw Pakistan ghiz dari khabari khadi da NATO umumi komandan pa da sal ke la Pakistani charwa ko sarakatna kawi chi da Afghanistan aw Pakistan pa aliku ki yow zalbia yow larstun zi fayda shibi report na wai chi Pakistani pauziano da Kunal aw Nangarhar pa zino simo bia ham da topuno dazi kadi aw Afghan hukumat da itiraz pa toga parun pa Kabul ki da Pakistan safir da baharnayo charo wazarat ta war ghwakhte wo وسلوالو طالبانو پرون ماخام یو سل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د ریپورتون لمخې پرون د شپې تر ناوخته پورې د غلطه جګړه روانه وه. د بدخشان رسیال والی وای ورسته لدی شي طالبانو پرون سارنۍ حمله کې ماته وخوړه. تیر ماخام د سرحدي پولیسو پر پوستو یو سل بیا حمله وکړه. ګل محمد بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او زیاته یې کړه.
او پولیس محلی د زیبرات له خلا هغه پیډوري هغه بیا حمله او ځان سره په شدت سره جریان لري.
طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسوالۍ کې د سرحدي او سیمایز پولیسو پر پوسټو حمله کړې چې د مرستيال والی په وینا څلور کسان ووژل شوي او درې نور ټپيان شوي. په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې ګنشمېر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځلې. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبې په ورځ په یوې شلوریزه سیالۍ کې د پاپو نیوګینی د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او توانېده چې په روان کال کې د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې تیر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالیو او جشنونو یې د دې بریا هرکلی کوه. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنی وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته ویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر ډول لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب خاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي سو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولن له خپل ایراني ساری حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دواړخیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر اولن هیله څرګنده کړې چې ایران به په منځني ختیځ کې د کړکیچونو په هواري کې مثبت رول ولوبوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي توافق وروسته له دې هیواد سره د اروپایي هیوادونو اړیکې زیاتې شوې. د المان د اقتصاد وزیر د روانې اونۍ په پیل کې ایران ته سفر کړی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فاویوس هم د سه شنبې په ورځ تهران ته ځي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اتریش ولسمشر هاینس فریشر د سپتمبر په میاشت کې ایران ته ولاړ شي. دا بل 2004 میلادي کال راوروسته د اروپایي هیوادونو لومړنی مشر وي چې ایران ته سفر کوي. د ایران سره شوی اتومي موافقه د جولای په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید کړه. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان له ایران سره د اتومي موافقې پر ضد پرونی مظاهرې د جګړې په پلوی لاریون بللې. په دې مظاهرو کې مهم ویناوال د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند څخه د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید ټیډ کروزو چې ویلي چمتو دی د ایران پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې مظاهرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ښاغلي کروز د جنګ په پلوی یو لاریون کړی خو نوموړي ونویل چې د دې مظاهرې ټول ګډونوال دی د جګړې پلویان وي. له ایران سره د اټومي موافقې مخالفان وایي پر ایران د بندیزونو په لرې کېدو به دا هېواد ډېرې پیسې ترلاسه کړي چې تهران به یې په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراختیا او پوځي مداخلې لپاره وکاروي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایښت ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده. خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د مواصل تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت ډلې ته ورپریښي دي. بلخوا د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتیري چې امریکایي سلاحکارانو روزنه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. په دې اړه پرون د امریکا د دفاع وزارت خبر ورکړ. د عراق ځواکونه همدا اوس د امریکا په مشرۍ د نړیوال هوایي ائتلاف په ملاتړ د رمادي د ښار شاوخوا راټول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اکمالاتي لارې وتړي. دوی هڅه کوي چې پر رمادي د عملیاتو تر پیل مخکې دغلته د داعش وسلوال محاصره کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن وایي د عراق سرتیرو روزل شوې ډلې په تیرو 40 ساعتونو کې د رمادي ښار په شپږ کیلومتره ته نږدې شوي. د وارن په وینا د 1500 په شاوخوا کې سنی وسلوال هم له دې عراقي ځواکونو سره یو ځای شوی دی چې د رمادي خواته مخکیزي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه سلویخ کډوال چې غوښتل لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دوی کې وه تنه ماشومان دي. اتیا تنه نور د اروپایي چارواکو لخوا ژغورل شوي او د ایټالیا د سیسلی ټاپو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا دې کسانو په یوې بادي کښتۍ کې سفر کاوه خو کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوه. او د ترکیه جنگی الوتکو په سوریه کې د نن د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلور هدفونه بمبار کړي. د ترکیه چارواکو په وینا د بریدونه نن سهار پیل شول. د هوایي بمباری د ترکیه سرحد ته نږدې د سوریه په هوار سیمه کې شوي. په نخښو ځایونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو لوی مرکز هم شامل دی. د عملیاتي ورځ وروسته لاغې شوي چې ترکیه امریکا ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد له انجرلیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو لپاره کار واخلي. دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پروند سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د سار موسسه او د ختنه او سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بی طرفۍ سره پر مخ بوزي. د کابل اکثر خاریانو پرون د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریا لمانځنه وکړه. د هرات د ولایت مابستم زو او هلتمو د یو شمیر بهرنیو بندیانو د ژوند له حاله خبرو. که وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې په وسلوالو بهرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د حملو د قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدو لپاره عراق ته تللي. د نوموړې څرګندونې هم درسره شریکوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون ویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې سیمې ستونزه ده او په دې توګه د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې تایید کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
The countries of the region from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمایزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې لسیمیزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژون کې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي و وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته له درناوي لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښایي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د نظر 13 میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځیده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړی ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. دا کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي ډلې هیله ښیي چې دا کمیسیون به په معیاري او بې طرفه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو رپورټ لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څیړنې او تعدیل او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحیتونو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بې طرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند که
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی، لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپېژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له عملی سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کیږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوي جوړ شوی کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمينه برابر کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي چیرې مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره دوی کولای شي ژر تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به آن په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو د څار موسسه او د ختنو سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوسي. په دې اړه به د خان محمد سین راستولې رپورت وګورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپیلېدو سره سم مدني ټولنې هیله څرګندوي چې دا کمیسیون د خپل چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د سرګندونو په لړ کې د پنځم به پورس د انتخاباتو د سار د مؤسسې او د خطه نو د سازمان مسؤلینو په یوې غړې خبري ناشته کې وویل، سره لدې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس لخوا ټاکل شوی، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل، اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکی او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړی دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایی رئیس د انتخاباتي ټیمونو غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنن، بررسی کنن پروسه را، ولی در مشوره نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودن در پروسه.
لوټول مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایی رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده، خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، اوس به هم د هرات زندان ته لاړ شو. ویرېږئ ما، بندیانو مو نه، بلکې هلته مو د هغو بهرنیو زندانیانو له حاله خبرو چې یو شمېر د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او په دې زندان کې بندیان دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي. یو له دغو بندیانو نه روح الله پریمی دی. هغه وایي چې یولس کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسر یې په ایران کې وژلی و او بیا افغانستان ته راوتښتېد. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
یولس کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني شم تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 1400 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایرانی ته به ټینګار کوو په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه و تښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لکه کار نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تیریدو سره څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پریکړې له مخې په 1400 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانی راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول. میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 13 کلن تبا له خپل دوو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی.
جرم شروع به جاسوسي رو به من
د جاسوسي تورې په ما ولګو. زه اتلس ځلې به اتلسو میاشتو کې محکمه شوم. ما خپله قاضیانو محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوس یې، بېل اسنادو راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوئ، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوئ. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. باری وی د ایران د دولت لخوا بیلابیل فشارونو دې ته مجبور کړی تر څو افغانستان ته راشي. هغه وی چې له څلورو میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیره کړی او وروسته بیا د ملي امنیت کارکونکو نیولې ده. جباری وی چې مسیحي ده او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولې ده.
من بدون مدرک سیم خاردار اومدم.
زه بیل سند له اغزن سیمه روا وختم، غیر قانوني د دوغارون لاري. لې یو امنیتي مامور سره مې جارو بحث وکړ. وی ویل اسلام ته سپکاوي دی، ما خپل شخص ته کنځلې کړي، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحي زه په همدې جرم دلته چولای
یم. منو به همین جرم انداختن اینجا الان.
د هرات د بندیخانه او توقیف ځایونو مدیر جنرال عبدالله عزیزی وایي اوس مهال شپږ تنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو یې پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وایي ایرانیان د جعلي اسنادو لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپږ کسه بهرني ادبا د هرات په محبس کې شته چې یو یې پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تیره کړې او دوی د جاسوسۍ په تور توقیف کې دي او یو کس د جعلي تذکرې په جرم بندي ده.
4 نفر دیگه به جرم جاسوسي.
و مو وختل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګری نظر واخلو، خو به دې کار بریالي نه شو. په افغانستان کې پر ایرانی ادباو د جاسوسي د تور لګول کوم نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولی چې وروسته محکمه هم کړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تا
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
پرون د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه د خلکو د خوښۍ او جشنونو قربانه و. د خلکو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځله. پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوې شلوریزه سیالۍ کې پاپو نیوګینی ته د ماتې په ورکولو وتوانېده چې په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې چې په 2016 میلادي کال کې کیږي ځانته ځای عمومي. خان محمد سیندې پاړه رپورټ لري.
کابل خاریانو په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه. یو تن سنگین نومي آزادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشحاله شوم چې موږ 2016 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره موږ په سختۍ به موږ افغانانو نه ډېر نه امید شوو او نننۍ لوبه سره افغانانو نه ډېر خوشحاله اول زخپله ډېر خوشحالي مو ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما واره په افغانستان کې نور څه یو شی نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ د چې موږ په هغه د خوشحالۍ او صلح او آرامي موږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې مهمې سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه یې پیل کړه. دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اوورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلی هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لار ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې 4 ګټلی خو دوی د باران له امله لغوه شوي او دوی بایللې دي. په عین وخت کې یو شمیر کابل خاریان هیله ښیي چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو آزادي راډیو ته وویل:
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټنو په افغانستان د پاره ډیر د افتخار او د خوشحالي او د افتخار ډکه لورز ولا او ټول په خوشحالي او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي. موږ په دوی ویاړ کوو. باید دوی په ډیر په کلک باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلک دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شلوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 نړیواله سیالۍ کې برخه اخیسته و. د شلوریزو نړیوال سیالي د 2016 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان چارواکو د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې اتم تلین ولمانځه. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی بللی. خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د نمانځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او ویل چې پخوانی پاچا تل د سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان.
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و څلوېح کالی خدمت وکړ. لاغې وروسته یې هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولی او د جهاد، سولې او دیموکراسي ملاتړ کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو، د جمهوری ریاست سلاکارانو، یو شمیر ملي او جهادي مشرانو، د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. جمهوری ریاست د وی اعلامیه پترس کې د محمد ظاهر شاه د مړینې لامل تسلیت ویلې او د سولې او ثبات لپاره د هغه هلې ځلې ستایلې دي. محمد ظاهر په 1993 میلادي کال کې د خپل پلار لمړینې وروسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 لمریز کال پورې د هیواد واکمن و. محمد زاهر لسلویختو کالو پاچایی وروسته د ژوند ډیره برخه په بهر او په تیره په ایټالیا کې تیر کړه. پخوانی پاچا د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر شاه لمسی مصطفی ظاهر په جوړو مراسمو کې وویل چې نیکه یې د ژوند په وروستیو کې هم سولې او ثبات ته هسې جاري ساتلی وي.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روز تلاغی چی در افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حدسی کولی چی پا یواد که سول است و بعد ارورگلوی او تولینیز عدالت تینگ شی.
در افغانستان عام خلق در هواد وسنی و نامنی و تپکتو سر در محمد ظاهرشاه واکمنی در سولی او سوکالی دوره گنی. بلخوازینی خلق وی سره لدی چه پخوانی پاچا تا ده کار و ده هوا ده پرمختک دیر زمینه برابره وی خو حقت ری لازم اگه تا پورتا نشوکده. پخوانی پاچا محمد ظاهر ده 1318 المریز کال ده صد پا لمره نیته ده ورپیخ ناروغی لامل ومر او ده کابل خار ده مرنجان پر غنده خاور تا وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ننګ او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې دغلته جګړې دوام درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به دا ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسوا اولان ل خپل ایراني سیال حسن روحاني سره خبري کړې دي او دواړو خواو د دواړو خيزو همکاریو پر زیاتې دوه ټینګار کړي. سپین ماڼۍ له ایران سره د اټومي موافقه پر ضد پرون نه مظاهره د جګړې په پلوي لاریون بللې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایښت ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو په دې شرط چې د مرستې به د وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو سره تړلې وي. د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتیري چې امریکایي سلاحکارانو روزانه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. دا ماشومانو د ژغورنې مرستندوی اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتلې له لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي په ډوبو شوو کې وطنه ماشومان هم شامل دي. او د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکی چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو یو رپورټ راخلو. دا رپورټ په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه دی. د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د حملو قربانیانو او بې کورشو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللی. زینب حواله امریکا غک سره په مرکه کې ویلي په هغه سیمو کې چې داعش فعالیت لري د ښځو او نجونو ژوند په بیساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزدي ښځو د وضعیت په اړه شدید اندېښنه ښودلې. د دې مرکې نور جزئیات له فرشتې جلال زیناورو ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
زینب هوا بنګوره ویلي چې منځنی ختیځ ته په سفر کې ورته څرګنده شو چې د داعش د جګړې او تشدد بار د شوزو او جنو پروژو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو غنی زربژنون کی کیسې واورې دي او د ډیرو شوزو په اړه معلومات ترلاسه کړ چې ځانونه په خپل څلرونو ژوند کړي وو، خپل رګونه پرې کړي وو او یا په زهرو ځانونه وژلي وو. دی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم مسلوالې ډلې چې په سیمه کې وحشت خپور کړي د شوزو او جنو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته مجبور کوي. بنګوره ویلي چې داعش په منظم ډول د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
د ایشو اف سیکشوال وایلنس اند د بروتالایزیشن اف وومن They have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become part
of the هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلارې او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. بنګوره د سیرالیون د یوه پیژندل شوي ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. بنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کیدلی سي. په سوریه او عراق کې وسله والې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي، ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in free markets.
دا ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي ویلي چې داعش په دې هیوادونو کې دفترونه جوړ کړي چې تر ډېره حده یزیدي ښځې پکې خرڅېږي. یو بل مسله چې بنګوره، عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډېر تمرکز ور باندې کړی، د کډوالو او بې ځایه سویو کورنیو وضعیت دی چې شاوخوا هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یوه ډېره خطرناکه مسله ده. د دې هیوادونو خلک تر ډېره حده لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تښتي. د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د دې کسانو نږدې 80% د ښځې او کوچنیان دي. د ډېرو کسانو د کورنیو نارینه په جګړه کې وژل سوي او یا په جګړه کې د ګډون لپاره له خپلو کورنیو جلا شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استازي هوا بنګوره ویلي چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوي دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې ږغ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. بنګوره ویلي د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله او نور هغه کسان به چې له بې ګناه خلکو سره زور زیاتی کوي بالاخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر وروستۍ شېبې جاري وساتم.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
دلوی چکتن تالا په نامه خره غلاس د ځوان فکر خبرونه دوستان ته خبرونه یو ځل بیا هم بل خولات ځانګړې شوې ده چې په خبرونه کې مو کوربه زموږ مجیب الرحمن حبیب صاحب ساسو په چوبړ کې قرار لرم او د خبرونه مطلب هم د امنیت په اړه دی چې موږ په بلخ او په ګاونډي ولاتونو کې د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. را سره قدرمن ځوانان هر یو بریالی جلال صاحب، سید کاظم سهیل او احمد شاه فقیر را سره په خبرونه کې میلمانه دي چې دوی په ټول پښتو د امنیت په اړه او دوی به هم خپل معلومات له موږ سره شریکوي. په دې وروستیو کې نه یوازې په بلخ ولایت کې پلور پتو سیمو کې د دولت مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او کله ناکله پر ملي اردو، ملي پولیس او د امنیتي ځواکونو باندې حملې ترسره کوي، چې تر څنګ په سرپل، چوزجان، فاریاب، کندوز نور ولایتونو کې هم همدا اوس مهال د امنیتي ځواکونو له لوري طالبانو په وړاندې چاڼیز عملیات پیل شوي د سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. بلخ ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسله وال مخالفین پوښور ته ټولوي او دوی ځوروي. خبرې په ډېر نه وږدې اورا په شو د خبرونې لومړي مهمه ته چې ښاغلی جلازه یې کته سره ته وویل چې په بلخ کې او په ګاونډي ولایتونو کې وضعیت څرنګه دی او په ټوله کې څرنګه ارڅوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګاونډي ولایتونو کې بغلان، سمنګان هم نسبتا امن ولایت دی او هم رویره پکې نشته دی، که څه هم پکې یو څه اندېښنې شته، خو په ټوله کې هغسې نه دی نام چې واقعا د خلک دی ویره وکړي. او همدارنګه شبرغان هم یو څه نه څه قرار دی، خو بل خواته بیا بغلان او فاریاب که ګورو یا کندوز او بدخشان ګورو نو دا ډېر ولایت نام نه دی. دا بدخش، جوزجان او بلخ او سمنګان ځکه نه یادوم چې کد لدې نور ولایتونو سره بدخشان او فاریاب او بغلان سره پرتله کوي، بیا نو دا دغه په نسبت نه امن ولایتونه دي، دغه څو ولایتونه نه امن دي. په دغه کې په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډیر زیات خراب دی، څو ولسوالۍ سقوط وکړو بیرته تی ونیولې، ښار ته ډیر نږدې طالبان راغله، نو دوی خان آباد چې نږدې ولسوالۍ ښار ته د دای ونیوله او مهمه ولسوالۍ ده دای تی ونیوله او بیرته بیا د عملیات وشول. څو ورځې نه نامنی بیخی ډیر و ډیر زیات د اندېښنې وړ و. خبریالان چې هلته ولو هغوی پر خپل فیسبوک پاڼو لیکلی چې هغه وضعیت چې مطبوعاتو کې ښکاره کیږي هغسې نه ده، تر دې ډیر زیات بهتره دی چې څنګه چې په مطبوعاتو کې
یوازې په کندوز کې نه خلاصه کی تاسو
یادونه زه راځم. کندوز کې دغسې وضعیت یعنی ډیر زیات وضعیت خراب ولو. همدارنګه په بدخشان کې هم ولسوالیو سقوط وکړ او په څو ولسوالۍ دي چې بیخي نام نه دي او هلته دولت حاکمیت نه درلود، ټول ولسوالۍ ته ونیول شوه. فاریاب همدغسې د فاریاب لاره دومره څو وخت وروستۍ کلو کې او دوه کلو کې امن شوې وه چې اوس بیا لاره ډیره نام نه دي، خلک نه مسپین نه وروسته نه ځي نه تګ راتګ پې نه کوي. همدارنګه په ولسوالیو کې وضعیت خراب دی، سرپل ولایت نام نه دی، بغلان ولایت ډیر زیات نام نه دی چې بغلان ډیر نږدې جویشیر سیمه کې دغه دا یعنی ښار ته ډیر نږدې سیمه ده، بغلان ولایت ته ډیر نږدې سیمه ده، نو دغه جی کې ډیر نام نه ده. او همدارنګه ځینې نور ولسوالۍ دي سیمې دي چې دا نام نه دي، یوازې به پل خمری په امن کې لکه نور ولایتونه جنوبي ولایتونه کې چې دونه وخت کې وو دی همدغسې. بلخ کې ویره نشته، زه دې هغه شتون نه ردوم، دې طالبانو شتون دلته نه ردوم، ځکه دلیل یې دا دی چې څومره مخکې د بلخ والي خپله ولسوالیو ته لاړ، څو ولسوالیو ته لاړ، عملیات یې وکړل، عملیات یې خپله رهبري کول. دا مطلب دا دی چې کله عملیات کیږي نو باید یو څوک وي، یو څه شته سیمه کې چې عملیات یې ترسره کیږي، پاکاري کیږي سیمې، نو ځکه وایم چې یو څه خو به یي که نه چې عملیات کیږي. خو د دغه څو ولایتونو په پرتله بلخ بیا هغومره د اندېښنې وړ نه ده چې موږ دې ډېر زیات اندېښنه ولرو. خو په ولسوالیو کې به یو څه چاربولک به نام نه وي، یو څه چمتال به یو څه نام نه وي، شولګر به یو څه نام نه وي، دغه ولسوالۍ به په دې ځای کې یو څه نا څه نام نه وي، خو ډیر زیات د اندېښنې وړ نه دی.
یعنی
په ټوله کې د اندېښنې وړ دی، دې ویره نشته چې دا ولسوالۍ دی کومه ولسوالۍ دی په بلخ کې سقوط وکړي، حداقل تر اوسه پورې دا ویره نشته.
الله جلالي صاحب څخه مننه. په شمال څون کې په موجوده نامنۍ وقع کې دوی چې د ویل په بدخشان ولایت کې بدامنی برستر بلې زیاتېږي، همدارنګه ګاونډي هیواد قندوز، بغلان، په لاشو شمال بیتیس خواته، بدخشان، فاریاب او همدارنګه سرپل ولایتونو کې هم نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي. په سرپل ولایت کې په مختلف ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي، هلته څه فکر کوي چې موجوده نامنی عوامل په څه کې دي؟
زه په پایله کې دا وایم چې همدا خبره سمه ده چې دا جګړې چې په شمال کې روانې دي، دا هغه احساسمندې شوې جګړې دي چې دلته روانې دي، دا یو سمه ادعا ده. خو ورځ په ورځ دلته په شمالي ولایتونو کې امنیت خرابیږي، لکه څنګه چې مونږ شاهد یو په کندوز کې، همدال په تخار کې، په دې اخر کې هلته هم جګړې پیل شوې د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ، همداسې حال په بدخشان کې هم. خو ناامني خو ډېره وخته کېږي چې نام دي ځینې ولسوالیان دلته په دې سمت کې سرپل او فاریاب ډېره نام نه ده، تر جوزجان او بلخ پورې مونږ هره ورځ د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد یو چې هلته په سرپل او فاریاب کې جریان لري. خو هلته
پوښتنې ته ځواب وایي چې په سرپل کې په کومو کومو سیمو کې ناامني زیاته ده؟
په سرپل کې په ځینې ولسوالیان لکه کوهستانات او قیصار او همداسې ځینې نور ولسوالیان دي چې هلته ډېره ناامني ده، او د هغوی ولسوالۍ د سقوط خطر هم شته ده چې د سرپل ولایتي شورا نمایندګان د خپله نگرانی ابراز کړه چې ځینې ولسوالیان د دې ولایت ممکن سقوط شي او د طالبانو په تصرف کې راځي.
او د امنیتي ځواکونو کار کرد فعالیت څرنګه؟
خو مونږ همیشه یو بحث دا ده چې د امنیتي زمونږ امنیتي ځواکونو کار کرد او عمل سنجش کیږي، خو دا به ارتباط لري د امکانات او هغه امکانات چې زمونږ ځواکونه لري. خو مونږ نشو ویلی چې زمونگا امنیتی زوکان خامل ندی کریتر وسه ده مخالفونو په مقابل کې خو
او بعضی وخت اندکنی موجود دی چې ته خلق زورول کیږي یا هزار ازیت ویني د محلي پولیس لوري تاسو دا مسله تاییدوي
خو زین زین وختن د خبره سمه ده اشته ده خو هغه زمونگا اساسی مشکل زمونگا په پولیس کې همدا یو خبره ده چې سواد نه لري زمونگا خو محلي پولیسونه خو بالکل سواد نداری او دا آقای پسیمی که دی آلتا هر عمل امکانش داده چه ترسرش چی او زینی وقتا دست عملونه تاثیر کیږي ل محلی پولیس
لا خپل سوال څخه مننه عرب شو مشه فقری ده د هم د سر په ولایت وسیتون کده یو په دې ولایت کې به موجوده نامنه پړه نوټ معلومات راکړي
امنیت په غونډه کې په سرپل ولایت کې چندان ښه نه ده امنیت د مرکز د سرپل فعلا امن کې امنیت دلته شتون لري
د ښار نه بیرون مثلا یو کیلومتر د ښار نه اخوا ته دولت چندان حاکمیت نه لري پر دې چې جالب ده چې یو دوه قوم په خپل کت کې سره درگیر وسی په وشو جنجال وی یو طالب شی طالب بیرغ پورته کی او بلیم دولت خاط دولت ته زنگ و اچ راه شد مو مشکل ال د یو شدت طالب د ده مشکلات په سیمه کې چې نامنی وجود تر دي
او په ډیر کوم کوم سیمه دي نام له سره په
سرپل خپل مرکز نه اره خاطه که وخی د څلور طرفه یو کیلومتر وخته سعیده په ورسواله کې ورسواله شته تاګ را تکیږي خو داس تاګ را تکیږي چې لاس لنجر او شل لنجر قطار لیم د مطمئن نه ای زی ورسواله ته بیا د ورسواله نه مرکز سره شو خاصیم که کلیو کې د حاکمیت نه لري دولت
دوستان تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده په بدی خبرونه کې هر یو بریالی جلسای کاظم سهیل او همدارنګه احمد شاه فقیر زموږ ولمنه دي چې له مختلف ولایتونو څخه دوی راغلي دي او دلته موږ هم د امنیت په مسله باندې خبرې کوو په دې وروستیو کې د شمال زون امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او اندېښنې موجودې وي چې د بلخ ولایت والي لر پروتو ولسوالیو ته وتلی او هلته یې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي تر ډېره خلکو اندېښنه ښودله چې د بلخ د والي وتل ولسوالیو ته خپله سبب شوي تو څو ورځ تر بلې ناامني په دې سیمو کې زیاته شي او همدارنګه له مالي پولیسو خام په د تری ولسوالیو کې چې د مخه هم ګډونوالو پرې یادونه درلوده دلته شکایت لري چې د ورځ لخوا پولیس یا خود شپې لخوا دوی د مخالفینو په جامه کې خلک ځوروي د چې څومره حقیقت لري بیا به هم ښاغلی جلاسي صاحب ته وار ورکړو او چې دی په دې اړه څه معلومات لري او تر څه حده دا مسائل تاییدوي په سیمه کې
محلي پولیسو په اړه دا اندېښنه په قندوز ولایت کې ډېره ده خلک دا شکایتونه بیخی ډېر اورېدل کېږي په قندوز ولایت کې دا د محسوس ده یعنی دا تر مطبوعاتو راوتې ده خلک ترې ډېر زیات په عذاب شوي دي او لارینونه یې کړي دي دولت ته شکایت کړی دی خو په بلخ ولایت کې تر اوسه داسې څه نه دي تر سترګو شوي که خلک هم ترې شکایت لري خو تر مطبوعاتو یې نه دي رارسولې چې عام خلک یو د مزار ښار یې اوسېدونکي پرې خبر شي چې په چاربولک کې یا چمتال په ولرې سیمه کې یو محلي پولیس یو اوسېدونکي محلي پولیس ځورولی یعنی د اقل تر مطبوعاتو نه رسېدی چې موږ پرې خبر سو خو په قندوز کې دا شی شوی دی مشکل دا دی چې دغه کسان چې دي هغه پخوانی یو شمېرې پخوانی جنگ سالاران ورته وایي یا د قومندانان ورته وایي دغه کسان دي چې دوی ته بیرته دولت وسله ورکړي ده اوس هم هماغه پخوانی عادتونه لا پاته دي چې اوس هم خلک ځوروي او له خلکو نه
ډوډۍ په زور اخلي چې نامني زور اخیستی په مزار کې هم په لرو پرتو سیمو کې نه په ښار کې ویل چې د بلخ والي وتلی او عملیات یې ترسره کړه او دا خپله د دې سبب شوه ترڅو نامني زیاته شو
مجموع کې له پولیسو یو شکایت شته چې چلند یې ښه نه دی بیا له محلي پولیسو یو څه ډېر ده په ځینو سیمو کې بل کراش اوس هغه ته زه دا خبره نه شم تاییدولی چې د ولی بلخ والي راوتو وروسته د ناامني ډېره شوې نامنی و په بلخ کې یو سناڅو یو څو کسان به ول بلخ والی پسې وته امنیتی ځواکونه یو ورته د لنزدې نه وڅارل او پسې سیمه پاک کړې مخالفونو نه پاک کړې او دا چې بیرته راډیر شوی دی نه پوهېږم زه نشم تاییده ولای خو یو دلیل چورته ولای شم کیدای شي دا یې چې هغوی بیرته د غچ اخیستو دپاره یا د خپل توان د ښودو دپاره لا ډیر لاس په کار شوي او لا ډیر هغه کړي که نامنی زیات شوي نو دغه به دلیل یې چې هغوی به ډیر شوي نه پوهېږم داسې مستقیم څه درته نشم تاییده ولای
الله تاسو مننه رابر شو سوال صاحب ته سوال صاحب قندوز بدخشان سرپل د ولایتونو کې د نامنه اصلي عوامل څه دي ولې نامنه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه او دولت هم توانایي د مقابلې ورسره نه لري
لکه چې ما مخکې ویل چې دا جګړې دي چې روانې دي په شمال کې په شمال ختیځ کې دا یو سازمندې شوې جګړې دي چې له جنوب څخه دلته انتقال شوې دي خو جګړې دي که په جنوب کې که په شمال کې خو مخالفان کوشش کوي چې ځینې مناطق د افغانستان ځینې ولسوالیان تصرف کړي خو زمونږ امنیتي ځواکونو خپل کوښښ کوي خپل عمل کوي خو هغوی نشي کولی مکمله دفاع نشي کولی شي لکه چې زه فکر کوم چې په بالایي سطحه کې یو بېغوري شته او یو تعهد نشته چې مخالفان سرکوب کی
ویل کی ډیره په قندوز بدخشان کې د مخدره توکو قاچاق سبب شوی تر څو نامې زیات شي او محلي قماندانان زورواکي چې قاچاق ترسره کړي د لپاره انعام راوسته
بدون شک دا خو یو معلوم خبره ده چې مخالفان لدې څخه د قاچاق د مواد مخدر له قاچاق څخه تمویل کیږي د هغه یو لویه تمویل کننده منبع ده د مواد مخدر قاچاق ده خو مونږ شاید چې په شمال کې باوجود د دې چې دلته نکرل کېږي مخدره مواد مخدره یا مخدره توکي خو قاچاق ډېر دی دلته لکه مونږ چې شاید یو په هغه سیمه کې د بدخشان او تخار او قندوز او بغلان په دې ولایتو کې د مواد مخدر قاچاق ډیر زیات ده نسبت له نورو ولایتونو څخه او د سبب شوی دی چې مخالفین هم لاس لري په دې کې او هغوی تمویل کیږي له مواد مخدر له قاچاق څخه
حتی وایي چې امنیتي ځواکونه هم قاچاق ترسره کوي
مونږ مطلق نه شو ویلی ممکن د امنیتي ځواکونه او دولتي کسان لاس هم وي په قاچاق که اطمان بوی
لطا سخمانه نامشا فقیری تبارا شو چه سرپل ولایت که موجوده نامنه یسوم را بیکاری و وزکاری زیاده کرده
دقیقا در بیکاری تاثیر خپل لري په نامنه باندې ځکه یو نفر بیکار شي معمولی شي د یو بل نفر سره یو برخورد کوي د خپل یو نامنی من سره وړي جنگ وکړي جنجال وکړي یو طالب خاطر ولاړ شي یو دولت خاطر ولاړ شي د خپل نامنی من سره وړي
نور څومره خلک بیکار دي سرپل ولایت کې په خوایي څه کارونه
بیکاری بیکاری بیروزګاری بیخ ډیر د سرپل کې خصوصا چې دا د نفتو د چینایانو د دونه خلکو ډېر امید لرلو چې دا نفت کار به وځي زر دوه زره نفر په کار کېږي دلته خلکو ډېره هیله لرله مثلا د ایرانه خلک راغله خپل کورو ته چې موږ به دلته کار پیدا کړو په دو سیمه کې کار شو مګم دام د دو نامنیو نه د نامنیو علت دی که کوم بل علت لري دا کار ودرېدو اوس کارونه نشته یو کار وم دا کار و په سرپل ولایت کې
او کروندې سره هم دي
کښتونه ښه دي کښتونه هم د وچکالۍ نشي غنم یې ما یو للمي غنم خلک کري یا بل شی کري هغه هم چې باران نه وي هغه نه وي دا خپله بیکاري من سره وړي یا ځي ایران ته یا بل سیمې ته یو بلې خواته ځي بیا
دوستانو خپرونه دوام لري او بلخ ولایت ځانګړې شوې ده تېره ورځ هم د ملي اردو یو قماندان په بغلان ولایت کې د مخدر توکو د قاچاق په تور ونیول شو او راپورونه یې هم تر غوږو شول څه فکر کوي چې د دې ترڅنګ خغلې چلاځي چې مخالفین هم تمویلی کړي مخدرات ټوکو د قاچاق لوري ترڅنګ چې خاګل سبا ورته اشاره درلودله او کته سو وایي چې آیا تر ډیره همدغه قاچاق یوازې د مخالفین لور نه ترسره کی بلکې د امنیتي ارګانونو په همغږي او همکارۍ د کار ترسره کیږي او یو ډول نه یو ډول تفاهم د دوی ترمنځ دی او دغه جګړې هم چې دي تمثیلي جګړې خلک ورته وایي
د نشې توکو کاروبار دومره وړوکی کاروبار نه دی چې تنه د مخالفین دخیل دی دا ډیر غټ کاروبار دی په دې کې ډیر خلک دخیل دي که راونی سولا لکروانګر نه راونی سو چې دی کری بیا تر هغه څوک کسانو پورې چې دا تر هغه رسوي تر مصرف کوونکو رسوي تر بهر نه رسوي بهرنی هیوادونو ته رسوي نو دا یوازې په مخالفین نه دی مخالفین تر اروپا نه شي رسوای تر روسیې نه شي رسوای تر ایران او تر دې نه شي رسوای نو طبیعي ده چې بل څوک ستدي سره چې دا قاچاق به وړي دا چې څنګه له د افغانستان له بندرونو تیروي دا چې څنګه د اروپا له بندرونو چې څومره کلک تدابیر امنیتي تدابیر لري تیروي نو خامخا بل څوک ورسره ستا اوازې داسې دي چې ام امنیتي ځواکونه ورسره دخیل دي ام وکیلان ورسره دخیل دي ام دولتي لوړپوړ چارواکي تر وزیران ورسره دخیل دي حتی د بهرني ځواکونو دخیل دخالت هم ورسره خلک وایي په دې اړه وایي نو خامخا ما خو ویل چې دومره وړوکی کاروبار نه دی چې یوازې تر مخالفین او رحمت
او دا مثلا څومره د نامنې د زیاتوالي عمل کوي چې د لپاره شمال
ځین ډیر زیات کوم هلمند ته پام وکړي هلمند څه نام نه دی چې همدغه مخدره مواد کاروبار پکې دی همداسې ویل کیږي چې هلمند یوازې د همدغه نشه یي توکو د لپاره نام نه دی په افغانستان کې تر ټولو ډیر نشه یي توکي په هلمند کې دی او تر ټولو نام د سیمه هلمند دی نو ځکه همداسې ویل شو چې دغه نام د نشه یي توکي دي چې سیمه نام نه کړی دي نشه یي توکي دي چې دغه مشکلات اوس امنیتي غواخونه په ځینو سیمو کې شته دي مستقیم سره اړیکه لري
او په شمازون کې هم تاسو ورته یادونه درلوده چې د مخاطر توکو کارکیل سبب شوی چې نامنی ځه تکړي ربو شو بلخ ولایت ته د امنیت د راتلونکو لپاره او آینده لپاره څومره خوشبینه یې او نظر ته څه ده
ډیره مشکله خبره ده چې یو کس د خپل نظر د بلخ ولایت امنیت لپاره وي او دا وایي چې پاینده کې په دې ولایت کې امنیت څنګه وي خو لکه څنګه چې موږ ګورو د شمالي ولایتونو امنیت ډیر خراب شوی دی یوې خوا د سرپولو فاریاب او جوزجان ولایت چې په یو خوا د بلخ وخت لدی موقعیت لري موږ شاید یو چې پرونی ورځ د جوزجان ولایت هم د قرقین ولسوالۍ جګړې وي له سهار تر ماښام پورې د ځواکونو امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ او جګړې دلته شروع شوې دي او له دې خوا په کندوز او بغلان کې جګړې ډېرې شوې دي په دې ورځ کې امکان دی ده چې د امنیت تر بلخ تم ورسي
تاسو سره ویر او هراس موجود دی
او موږ هراس لرو له دې نه چې په بلخ کې امنیتي وضع خراب شي پاینده کې
ډیر زیات مننه جلسه سب کې تاسو په ټوله کې د شمال تراتلونکو په اړه خپل خوشبيني بیان کړی او هم نظر ته وایي چې څومره خوشبينه یو که خوشبينه نه وي
په ټوله کې ورته خوشبينه يم ځکه چې دولت ارادي ته اوس وګورو د څو کلونو په پرتله اوس دفاعي اغنه دي چې یو څوک چیرته په یو پوسټه طالب عمله وکړي بیا دی دفاع وکړي دا دی سیمه پاکوي او ډیر ځواکونه ورته لیږي کدي قندوز تیره جګړه په فام کې وي او ورته لټول هیواد اته ځانګړي ځواکونه ورته راورسېدل لدی جوړته ځواکونه ورته ټول فوکس راغو رسمشر خپل لنزدې نه څاره نو که ټول په ټول کې دغه اراده ته وګورو د حکومت دغه اراده ته وګورو دغه ورستي عملیات ته وګورو په شمال کې سوي دي نو وضعیت به په خکېدو وي دا هغه نه دي زدانه را دوم چې په نږدې وخت کې د خشي خو په وګده محل ته وګورو نو بل په شمال به نام نه کیږي نه بلکې امنیت به خي وي خو امنیت به وي یو څه خراب به وي نو هغه څه به خراب نه وي خوشبيني ورته موجوده ده
ډیره زیاته مننه دوستانو د ځوان فکر خبرونه چې بلخ ولایت ځانګړې شوی په خبرونه کې بریالی جلسای قاسم سہیل او هم درنګ احمد شفیق سره میلمانه و تر بل خبرونه په لوی ته سپارم ښاغله پرې اوسې
آزادی
خزینه تر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه